کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
زلمی خلیلزاد وای د تاوتریخوالي په کمیدو موافقه کول اخلاقی مسولیت دی د پاکستان حکومت د مرکزی بانک رئیس د دند لري که او د ایران د جمهور رئیس ورور په بند محکوم شه
د خبرونو نو وروسته پر پټونو کې نن یو مسله دا ده چې د کونړ په ولایت کې د داعش وسلوال وژل شوې دي
نن شپه د دوه عملیات په نتیجه کې چې دوه هوایي ضربي وارد کړې دي په نتیجه کې درې څلوېښت داعش وژل شوې دي
د می درېمه د بیان د ازادۍ ورځ ده د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل شوې او په افغانستان کې د خبریالانو مسؤلیت مهم ګڼل شوې
کوم کار چې لازم دی ترڅو د افغانستان حکومت یې وکړي تر خپله وسه مو هڅه کړې ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته د امکان تر حده کار وکړو
او په وینزویلا کې د هوانګارو لخوا د نظامي پاسوند ناکامېدو نه وروسته لوړ رتبه امریکایي ملکي او نظامي چارواکي په نورو لارو چارو باندې غور کوي د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحمزوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لند خبرونه اوري په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هر بهیر په پای کې ټولې خواوې وسلې په ځمکه ږدي او د تاوتریخوالي په کمیدو د ټولو غاړو موافقه یو ضروري او مسؤولانه اخلاقي انتخاب هم دی ښاغلی خلیلزاد د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې طالبانو د وسلو ایښودلو په اړه د ښاغلي خلیلزاد د پروني ورځې د غوښتنې په هکله سخت عکس العمل ښودلی وه خلیلزاد چې دا مهال د قطر مرکز دوحه کې د طالبانو سره د افغان سولې په اړه په شپږم دور مذاکراتو بوخت دی تېره ورځې په خپل ټویټر کې لیکلي ول چې طالبانو څخه یې په ټینګه د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه کړې ده
د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د سولې په هکله مشورتي لویې جرګې نوې لاسته راوړنه نه درلوده عبدالله په ترکیه کې د دغه هیواد د دولتي خبري آژانس اناتولیه سره په مرکه کې ویلي دي د لویې جرګې د ترسره کېدو په وخت کې د دولتي او اقتصادي فعالیتونو د بندېدو تر څنګ خلکو ته د درنو مالي زیانونو په رسېدو سره زموږ د هیواد په هکله نوې لاسته راوړنې نشته مشورتي لوی جرګه د روانې میاشتې په نهمه په کابل کې پیل شوې وه چې پرون جمعه پای ته رسېدلې په دغه جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو 2300 تنو استازو ګډون کړی و چې 10% یې مېرمنې وې
د کونړ په ولایت کې په هوایي بریدونو کې د داعش د یو قومندان په ګډون د دغه ډلې 940 وسلوال غړي وژل شوي دي د کونړ مرستیال والی ګل محمد بیدار د خبر تایید ک او امریکا غک ته وویل چې بریدونه د چپې درې ولسوالۍ په دیګل سرسیمه کې د داعش په روزنیز مرکزونو شوې دي د ښاغلي بیدار په وینا په دغه بریدونه کې د داعش ټالې افغان پاکستانی او ازبکستانی وسلوال وژل شوې دي په دې هکله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري
د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې بیګا د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 15 تنه وژل شوي دي د غزنی چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 15 ولسی خلک وژل شوي دي
په قندار کې 15 میگاواټه د لمریزې برېښنا پروژه پرانستل کیږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جنوبي ولایتونو د مشرانو سره وکتل او ویل چې د کابل په څیر د قندار ښار ته هم خاص پلان په نظر کې نیول شوی دی په دې پلان کې یو اقدام د روژې په میاشت کې د 15 میگاواټه لمریزې برېښنا پرانستل دي په همدې مهال د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال په قندار کې د لمریزې برېښنا په درې لویو پروژو کار روان دی چې ټولې تقریبا 40 میگاواټه برېښنا کیږي
د پاکستان د حکومت د مرکزی بانک رئیس له دندې لرې کړی شوی دی د حکومت جګپړو چارواکو ویلي دي چې د پاکستان دولتي بانک رئیس طارق باجوا پرون خپله دنده پرېښوده خاغلی باجوه د هغې ډلې مهم غړی دی چې همدا اوس د پیسو د نړیوال وچی صندوق یا IMF سره د اتو میلیارد ډالرو پور په اخیستو په خبرو اخته دی. حکومتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط دا هم ویلي دي چې حکومت پلان لري د عوایدو د فدرالي بورډ مشر جهان باز خان هم له وظیفې لرې کړي. دغه اداره په پاکستان کې د مالیې د راټولولو مسؤلیت لري.
د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په بند محکوم شوی ده. د خبر تفصیل د زمین مومن ناوري.
په ایران کې مطبوعات وایي چې د جمهور رئیس حسن روحانی ورور حسین فریدون په مالی فساد کې د لاس لرلو په تور په بند محکوم شوی ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران د اسنا خبری آژانس په وینا لیکلي چې محکمې لا هم وروسته حکم نه دی کړی او ښاغلی فریدون د دې وخت لري چې د خپلې دوسیې په هکله د بیا کتنې غوښتنه وکړي. فریدون په 2018 کال کې ونیول شولو او په زندان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشی شو. د هغه د محکمې بهیر د فبروري په میاشت کې پیل شوی دی. زامن ممند، امریکا غا واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریه. په سریلانکا کې پولیسو د عامه خلکو نه غوښتي دي چې خپلې تورې، اوږدې چړې او نور تیغ لرونکي وسایل دې پولیسو ته وسپاري. پولیسو د ایسټر په ورځ د ځانمرګو بریدونو نه وروسته د تالاشۍ په وخت په کورونو او جوماتونو کې سلګونه چړې او نور تیغ لرونکي وسایل پیدا کړي دي.
دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه ناوري. د روسیې دولتي خبری آژانس وایي چې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا د وینزویلا د بارنیو چارو د وزیر سره ګوري. توقع ده چې د دې ملاقات نه یوه ورځ وروسته د روسیې د بارنیو چارو وزیر د وینزویلا د جنجال په باره کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره هم وګوري. د روسیې د تاس خبری آژانس ویلي دي چې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د وینزویلا د بارنیو چارو د وزیر جورج اریزا سره په مسکو کې وګوري. روسیا د وینزویلا د برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره ولاړه ده، خو امریکا بیا د وینزویلا د سیاسي مخالفینو مشر خوان ګایو ملاتړ کوي او هغه د وینزویلا موقتی جمهور رئیس ګڼي.
د هند په اوډیسا ایالت کې بړبړکیو او شدیدو توپانونو درې کسان وژلې دي. توپان د بنګال ایالت په لورې روان دی او چارواکي وایي چې 100 میلیونه خلک د دغه طبیعي آفت له خطر سره مخ دي. د کلکتې هوایي ډګر د پرون تر نن سهار پورې بند و او په ټول هند کې د 200 اورګاډو تګ راتک هم ځنډېدلی. چارواکي وایي چې توپانونو څه باندې 160 تنه ژوبل کړي دي. حکومت 1 میلیون کسانو ته ویلي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي او امن ځایونو ته دې پناه یوسي.
فلسطینی وسلوالو نن د شنبې په ورځ د اسرایلو په جنوبي برخې راکټونه ویشتلی دي. د اسرایلو پوځي مقاماتو ویلي دي چې اسرایلو متقابل ځوابي بمباری کړي دي. اسرایلو ویل چې د اسرایلو په خاورې د لږ تر لږه 50 راکټونو حمله وشوه. د اسرایلو دفاعي سیستمونو لسګونه راکټونه تعقیب کړل. د دغو راکټونو په ورونو کې په اسرایلو کې څوک نه دي زخمی شوي، خو د غزان مامورین وایي لږ تر لږه 3 فلسطینیان زخمی شوي دي. د جمعې په ورځ 4 فلسطینیان د اسرایلو په ډزو کې وژل شول او 2 اسرایلی عسکر سرحد ته نږدې په احتجاجونو کې زخمی شول.
په جنوبي کوریا کې چارواکي وایي شمالي کوریا نوي راکټونه آزمایلي دي. دا د شمالي کوریا سره د امریکا د مذاکراتو د ناکامېدو نه وروسته لومړنی آزمایښت دی. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې راکټونه په سیمه ایز وخت په 9 بجو د وینسن په ښار کې وازمایل شول. او رسې خبر دا چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې چارواکي وایي یو مسافرونکی الوتکه په جکسن ویل هوایي ډګر کې لزغاستلې کې وتلې او په اوبو کې پرېوتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې د هر بهیر په پای کې ټول ښکېل غاړې وسله په ځمکه کړي. د ویلي دي که په سولې موافقه وشي امریکا دې کار ته چمتو ده. د امریکا غ خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د استازو او د افغانستان د پخلینې دپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر په پایتخت دوها کې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه راپورونه خپاره شوي، د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي باید له دغو خبرو ډېر ژر د پام وړ کومې پایلې ته د رسېدلو تمه ونه شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د وسلوالو طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د تېرې چهارشنبې په ورځ په دوها کې پیل شوی چې د جمعې د ورځې د رخصتیو له امله نن بېرته له سره پیل شوی. دي په دوحه کې دغه خبرو د پیلېدو پر مهال هم افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او هم د طالبانو یو وایان زبی ولا مجید د ټویټر په پاڼو داسې سرګندونی کړي چې د دواړو خواو ترمنځ د نظر توپیر څرګندوي. خاغلی خلیزاد د شنبې په ورځ هم د ټویټر په پاڼه په لنډو سرګندونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی دی. خاغلی خلیزاد ویلي د سولې د هر بهیر په پایله کې ټولې ښکېلې غاړې وسلې په ځمکه ږدي. د تاوتریخوالي په کمیدو د ټولو غاړو موافقه دغو پایلو ترلاسه کولو په لور اړین قدم او یو مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. که سم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخامخ د کومې غاړې نوم نه دی اخیستی، خو طالبانو تېره ورځ په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د اوربند د ټینګېدو په اړه د سولې مشورتي جرګې استازو غوښتنې ته منفي ځواب ویلی و او ویلي و چې افغانستان کې جهاد فرض دی او هیڅوک یې د ځنډولو صلاحیت او توان نه لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکی وحید مجدوی طالبانو سره د امریکایي پلاوي په خبرو کې اوس مهال د اوربند مسله اصلا مطرح نه ده.
داسې معلومېږي چې په هماغه ډېر مهم مسله یعنی کایي قوتونو د وټلو په مسله باندې متمرکز دی او هلته دا خبرې کېږي چې څه وخت او په کوم مهالوېش دا قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوربند خبره تر اوسه پورې په دې مذاکراتو کې اصلا په اوربند باندې خبرې ځکه نه دي شوي چې تر هغه وخته پورې چې طالبانو اصلي غوښتنه یعنی له افغانستان بهرنۍ قوتونو وټل نهایي شوي نه وي، تر هغه وخته پورې طالبان په اوربند او په دې مسایلو باندې خبرې نه کوي.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو شفیق حواسی وایي چې د افغانستان د ستونزې یو اصلي طرف پاکستان دی چې د خاغلي حواسی پر وینا تر څو دغه هیواد کنات نه وي ترلاسه شوی طالبان به په یوازې سر د امریکا او د افغان حکومت سره د سولې موافقې ته ونه رسي. خاغلي حواسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که سم د سولې په برخه کې زلمی خلیزاد تاسې زیاتې کړي، خو لا هم هغه د ستونزې له اصلي اړخ سره خبرې نه دي پیل کړي.
اساسا د خبرو طرف طالبان نه دي، قطر هم نه دي، د خبرو طرف پاکستان دی، هغه هم د دغه هیواد پوځ نه ملکی حکومت. د افغانستان په دې څو کلونو جګړه کې اصلي طرف د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ده.
دا کار پووی د افغانستان د تیرو سلور لسیزو حالت تر ډیره د تیرو پیښو تکرار خي او تر هغه چې له پاکستان سره ستونزې هواري نشي دا ستونزه به همداسې دوام عمومي. خاغلی خواسی دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د پاکستانی رسنیو د ریپورټونو له مخې د دغه هیواد د پوز مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو د خپل هیواد ملاتړ سرګند کړی دی. د پاکستان د پوز د امریکو د دفتر لخوا په خپل شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوال لخلی ویل شوي چې اسلام آباد په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسالو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل څخه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره ملاتړ کوي. د ایسو شتت پریس ای پی خبری اجانس له دوهې څخه د دغو خبرو په اړه په یو راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې په روانو خبرو کې دواړو خواو ترمنځ د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په سر اختلاف کم شوی. طالب چارواکو دغه اجانس ته ویلي چې اوس مهال دواړه غاړي د دې مسلې په اړه پر نورو وړاندیزونو باندې غور کوي. دغه طالب چارواکي ویلي چې لا هم په دې برخه کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د بحثونو دوام ته اړتیا شته. تر اوسه لا د نوي وړاندیز جزئیات څرګند شوي نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د کونړ ولایتي مقاماتو ویلي دي چې د دغه ولایت د چپ درې په ولسوالۍ کې د هوایی او توپچی بریدونو په پای کې د ځینو بارانیانو په شمول د داعش نه وسلوال وژل شوی دي. د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار په کونړ کې یوې خبری غونډې کې ویلي دي چې هوایی بریدونه د قاطع ملاتړ قوا وکړي دي او همداشان د افغانستان پوځ توپچی بریدونه هم کړي دي چې د داعش ډلې د یو شمیر تعلیمي مرکزونو د ړنګېدو سره سره پکې نه څلوېخت د داعش وسلوال وژل شوي دي.
نن شپه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې دوه هوایی ضربې وارد کړي دي په نتیجه کې درې څلوېخت داعش وژل شوي دي او همدارنګه موږ زمینی توپچی عملیات هم د اردو ملي لخوا شوي دي چې تقریبا 15 په دې کې هم وژل شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دغو هوایی بریدونو کې د اسماعیل په نوم هغه ازبک داعش وسلوال هم وژل شوی چې په سیمه کې د ازبک وسلوالو مشري کوله. چارواکي وایي په هوایی او توپچی بریدونو کې د داعش د ډلې پرته بل چاته زیان نه دی اوښتی. چاپدره د کونړ یو له هغو ولسوالیو نه ده چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په یو شمیر سیمو کې وسلوال طالبان او د داعش ډله په خپلو منځونو کې په جګړو اخته دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې داعش ډلې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو نه نیولې دي چې دواړو ډلو د یو بل 15 کورونه سوځولې دي. په همدې وخت کې د داعش او طالبانو د خپل منځي نښتو له امله د کونړ چپې درې ولسوالۍ نه راکډه شوې کورنۍ له حکومته د دغو دواړو ډلو د ځپلو دپاره د عملیاتو غوښتنه کوي. د کونړ د والي مرسیال ویلي دي چې هڅه کوي چې د چپې درې د ولسوالۍ نه کډه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي.
په نږدې وخت کې به زمینی تصفیوي عملیات چې کوماندو او هلیکوپټر مرسره وي دا به شروع کړو او دغه منطقې چې دوی نیولې دي دا به کاملا د دولت په تصرف کې راشي او هغه خلک چې مهاجر شوي دي هغوی به بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي او همدارنګه دې منطقو کې به د بازسازۍ انکشاف کارونه هم پیاوړي شي او مخکې به ولاړ شي.
تر اوسه د داعش ډلې د دغو عملیاتو په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي، خو د کونړ په چپه دره کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ کله ناکله جګړې ادامه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د لویو موټرو سختنان ادعا کوي چې د قندوز په شیرخان بردر کې د هغو موټرونه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي چې ترانزیتي، صادراتي او وارداتي تجارتي مواد منځنۍ آسیا ته انتقالوي. ګلرحیم نیازمند قندوز نه راپورټ راکړي.
د قندوز په شیرخان بندر باندې د سوداګریزو موادو د ترانزیت، صادراتو او وارداتو کارونه له تیرو دریو کالو راپې دی خو کم شوي دي. خو د لویو موټرو څښتنان ادعا کوي چې په دغه بندر کې ترې یو شمېر کسان په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. موټروانان اکثره دغه پیسې د لوړ توناژ بار په مقابل کې ورکوي. عام خلک بیا وایي چې د باروړونکو موټرو زیات بارولو له امله د هیواد اکثر لوی لارې چې څو کاله وړاندې قیر شوي بیرته تخریب شوي دي. په شیرخان بندر کې یو تن موټروان د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه داسې وایي:
ډیر مې داخله ګمرک داخل مشه دونیم صدر په اول میگیره دونیم سلام دګه میگیره 50 رو پم دګهش میگیره دلیل شامنه مې فهمم بدر که بچ
ګمرک ته چې ور داخليږي 250 یو او 250 بل 50 نور اخلي. په دې نه پوهیږي چې ولې اخلي که پیسې ورنکړي ګمرک ته یې نه پریږدي. یو بل موټروان وای چې څو ځل د دغو غیر قانوني پیسو اخیستل بند شول، خو زورور خلک شته چې اوس هم له موټروانانو پیسې اخلي. څو ځل مسؤلین راغلل چې غیر قانوني پیسې اخیستل بند کړي، خو د هیچا زور ونه رسید که یو یې بندوي نور زورور یې اخلي. د سوداګرۍ د چارو مسؤلین وایي چې دوی څو ځل د موټروانانو د دغو شکایتونو پر اساس لوړپوړو مسؤلینو ته خبر ورکړی، خو لا یې هم په اړه جدي اقدام نه دی شوی او دوی په غیر قانوني ډول له موټرو د پیسو اخیستل نه ردوي. د سوداګرۍ د خونو د صادراتو او وارداتو مسؤل مسعود وحدت وایي:
ممکن در مسیر راه خازیای غیر قانونی وجود داشته باشه، ولی بارها نگرانی خودم را ابراز کردیم به امیدارات مسئول.
که دیشی د لارې په اوږدو کې له سوداګرو د غیر قانونی پیسو اخیستل موجود وي. دوی څو ځل اړوندو ادارو ته د سوداګرو شکایت رسولی دی چې د دغو پیسو اخیستل بند شي، سوداګرو ته سهولت رامنځته شي او سوداګري پراختیا پیدا کړي. یوازې افغان سوداګر او موټروانان نه، بلکې تاجکي سوداګر او موټروانان هم د پولي دواړو خواو ته د غیر قانوني پیسو اخیستل تاییدوي او وایي چې په یو ځل سفر کې تر $100 پورې پیسې ورکوي. یو دی نه دی، دا د ټولو موټروانانو ستونزه ده. له بندر څخه تر دغه ځایه پورې $100 غیر قانوني پیسې ورکوي. تاجکی موټروانان بیا دا هم وایي چې دوی د تاجکستان په داخل کې 30 ټنه تجارتي مال باروي، خو په افغانستان کې بیا 50 ټنه هم باروي او د دغه بار په مقابل کې $100 ورکوي. سمو د مخ کې هم موټروانان ورته شکایت درلوده، خو مسؤلین وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره یې اقدام کړي او تر پخوا تجارتي چارې ښې شوې دي. په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت 200 متره اوږد پل جوړ شوی دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ تجارتي اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه دا امریکا
را آشنا رادیو اوري. دا آشنا رادیو درنوریدونکو، د مې د میاشتې درېمه د بیان د ازادۍ ورځ ده. دغه ورځ د دنیا په یو شمیر هیوادونو کې منزل شوې ده. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت غونډه شوې دي. د امریکا خبریال ساروان په افغانستان کې د یو شمیر خبریالانو د وژنې په باره کې د یوې تمثیلي پارچې د غټو ټکو راپورټ راکړی دی.
دا تمثیلي ټوټه د هغو ژورنالیستانو په حق کې ده چې تیر کال د اپریل په 10مه د ششترک په سیمه کې په ډلیزه توګه په یو چاودنه کې وژل شول. دا راټول شوي خبریالان یوازې د تمثیلي ټوټه نه ګوري، ویر د دې کوي چې په خبریالانو بریدونه د بیان ازادي ګواښي. فیروز عزیزی خبریاله ده، وایي د بیان ازادي د ورځې نمانځل به څه معنا چې د ازادي له ګواښ سره مخ ده.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، غوی تهدید کیږي، امنیت خوندي نه دی، هر کال ډېر شمېر خبریالان وژل کیږي او هغه خبریالان چې غوی مهمه دي په ټولنه کې مطرح دي، یعنی موږ تاسو د غوی د وزنو او د ټپ کېدو شاهدان یو. دلته افغانستان کې یوازې په نوم باندې د مطبوعاتو ورځ او دغه د بیان د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي.
ورستی دوه کلونه په افغانستان کې د رسنیو لپاره خونړی و. په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د یوناما په یو بیان کې راغلي چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک کال و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په خبریالانو لوی حملې او بریدونه تر ټولو لوی ګواښ د بیان ازادۍ ته دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په وینا د تیر کال د اپریل له 10مې د دې کال د اپریل تر پایه د خبریالانو سره د تاوتریخوالي 122 پیښې ثبت شوې دي. 33 پیښې د حکومت، 26 د داعش، 3 مورده په طالبانو پورې اړه لري. پکې له تهدید نیولې تر وژنو هم شامل دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب وایي.
کوم کار چې لازم دی ترڅو د افغانستان حکومت یې وکړي هغه ته مو تل تعهد ښودلی. تر خپل وسه مو هڅه کړې ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته د امکان تر حده کار وکړو.
لوی سرانوال بیا وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالو قضیو ته حرکت ورکړی او عدالت یې تطبیق کړی دی.
کومې قضیې چې په وروستیو کلونو کې پیدا شوي ادعا کولی شم چې یوه هم هیره نه ده، په ټولو قضیو کې عدالت تطبیق شوی دی.
د بیان ازادي د افغانستان د خلکو لپاره په لاسته راوړنو کې حسابیږي. د مې درېمه د بیان ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې منزل له مخې پیل شوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بیان د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په مناسبت د خبریالانو کار او ژوند ته د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کره کتنه شوې ده. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی د دې کتنې غټ ټکی لري.
د بیپولو خبریالانو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په 2019 کال کې ناروې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې لومړی، فنلند دویم، سویډن دریم او هالند په څلورم ځای کې راغلي دي. خو افغانستان په سیمه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپلو ګاونډیو په پرتله مخکې دی. که څه هم افغانستان په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله 3 درجې شاته غورځېدلی، خو بیا هم مخکې دی. افغانستان په 120، پاکستان په 122، ایران په 120، چین په 120، سعودي عربستان په 120، هند په 140 او تاجکستان په 116 ځایونو کې راغلي دي. د بیپولو خبریالانو ډلبندۍ کې د پاکستان رسنۍ د پاوز او استخباراتو تر اغېز لاندې ښودل شوې دي. دا ځواکمنې قوې غواړي په ملکي وګړو خپل نفوذ وساتي او په دې ډول اقداماتو لاس پورې کوي. په وروستیو مواردو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو ته خبري پوښښ نه ورکول دي. د پي ټي ایم چارواکي وایي د پاکستان پاوز له رسنۍ غوښتي دي چې د دوی غونډو ته پوښښ ورنه کړي. ایران بیا د بیپولو خبریالانو په ویبپاڼه کې د شته معلوماتو له مخې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. ایران د تیرو 30 کلونو راهیسې د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. په رسنیو او معلوماتو د حکومت کنټرول ډیر څرګند دی او له 1990 کال راهیسې حداقل 1800 خبریالان او سیمه ایز خبریالان زندان شوي او یا هم اعدام شوي دي. د چین دولتي او خصوصي رسنۍ اوس هم د کمونست ګوند تر کنټرول لاندې دي او یو شمېر هغه بهرني خبریالان چې غواړي په چین کې کار وکړي د دې هیواد لخوا ډیرو خندونو سره مخ کیږي. اوس مهال په چین کې 18 خبریالان او د ویب بلاګونو خاوندان په داسې شکل بندیان دي او ان ژوند له خطر سره مخ دی. چین د نړۍ د بیان د ازادۍ هیوادونو په ډلبندۍ کې په 128م، اریتریا 128م، شمالي کوریا 129م او ترکمنستان په 128م ځایونو کې خودل شوې دي چې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې د نړۍ ورستي هیوادونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د پاسون د ناکامیدونه پس د امریکا جګپوړي ملکی او پوځي چارواکي په نورو لارو چارو غور کوي. سباندې 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په صفت پیژندل دي، خو برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورو خپل اقتدار ساتل دي. د خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانی لولي.
په وینزویلا کې د سیاست پر سر له یوې جنجالي ونی وروسته اوس په واشنگتن کې سیاسي بحثونه تاوده شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د وینزویلا د کړکیچ په اړه د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره اوږدې تلیفوني خبرې وکړې.
هغه داسې نه ښکاري چې د وینزویلا په مسأله کې ځان ښکیل کړي، برعکس هغه غواړي چې په وینزویلا کې مثبت بدلون راشي. زه هم ورته احساس لرم.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر دې وړاندې د وینزویلا د کړکیچ بیل انځور وښود. هغه وویل چې روسیې له وړاندې په کړکیچ کې مداخله کړې او مادورو ته ویلي دي چې له وینزویلا څخه کیوبا ته دې تبعید نه شي. ځینې کارپوهان وایي د وینزویلا په کړکیچ کې د امریکا اقدام مناسب دی.
فکر کوم دا هغه څه دي چې موږ یې باید وکړو او روسیې ته ووایو چې له دې سیمې څخه ووځي.
یو شمېر نور کارپوهان هم د وینزویلا د مخالف سیاسي مشر خوان ګوایدو څخه د امریکا ملاتړ ستایلی دی. ګوایدو همدارنګه د ملي اسمبلۍ مشر هم دی او روسه له هغه یې د لوړې مراسم ترسره کړل چې د یو شمېر څېړونکو په وینا مادورو په غیر قانوني ډول په ټاکنو کې ځان بریالی وښود. خو دوی به د متحده ایالاتو د لوړ رتبه چارواکو لخوا رسمي نظرونه کېدای شي ګوایدو ته دا ډېره ستونزمنه کړي چې واک ترلاسه کړي.
په دې برخه کې زه فکر کوم چې متحده ایالات د دې لپاره غلط دي چې په ډېرې عجلې سره په دې مسأله کې ښکېل شوه او داسې معلومېږي چې امریکا ښکېله شوې وه. دا هغه څه وو چې د وینزویلا د ډیموکراتو مخالفینو او د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا په هغه هېواد کې د سیاسي جنجال او بشري ناورین د هوارولو لپاره اقدام شوی دی.
کارپوهان وایي له دې چې ګوایدو او مادورو یوه بده اونۍ تېره کړه، داسې ښکاري چې وینزویلا یوه بل پړاو ته ځي.
زه فکر کوم چې د دې اونۍ له پیښو وروسته دواړه ګایدو او مادورو کمزوري شوي دي او ځپل شوي دي، او زما په اند وسلوال ځواکونه چې په حکومت کې لوی قدرت لري له مادورو پرته او ممکن ګوایدو ته په نه چندان ډېرې علاقې سره واک په لاس کې واخلي.
دا چې له دې وروسته په وینزویلا کې هر څه کېږي، خو متحده ایالات او نور هیوادونه په دې هیواد کې د دیموکراسۍ او بشري مرستو ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کوي.
کالیرانا
نورستانی،
امریکا غږ
آشنا رادیو، واشنگتن. د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې ووري. ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي چې د تاوتریخوالي په کمیدو موافقه کول اخلاقي مسؤلیت دی. د کونړ په ولایت کې په هوایي بریدونو کې د داعش د یو قومندان په ګډون 9 وسلوال وژل شوي. د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په هکله مشورتي لویې جرګې نوې لاسته راوړنه نه درلوده. په قندهار کې 15 مګاواټه د لمریزې برېښنا پروژه پرانیستل کیږي. د غزنی د اندر په ولسوالۍ کې بیګا د هوانو د مرمۍ د لګیدو لامل 15 تنه وژل شوي دي. په ایران کې مطبوعات وایي چې د جمهور رئیس حسن روحاني ورور حسن فریدون په مالی فساد کې د لاس لرلو په تور په بند محکوم شوی دی. د پاکستان حکومت د مرکزي بانک رئیس له وظیفې لری کړی دی. په سریلانکا کې پولیسو د عامو خلکو نه غوښتي چې خپلې تورې، اوږدې چړې او نور تیغ لرونکي وسایل پولیسو ته وسپاري. د روسیې دولتي خبری آژانس ویلي دي چې د بارني او چارو وزیر سرګی لاوروف سبا د وینزویلا د بارني او چارو د وزیر سره ګوري. د هند او اوریسا په ایالت کې بړبکیو او شدیدو طوفانونو 3 کسان مړه کړي دي. په جنوبي کوریا کې چارواکي وایي چې شمالي کوریا نوي راکټونه آزمویلي دي. دا د شمالي کوریا سره د امریکا د مذاکراتو د ناکامیدو وروسته لومړنی ازمیښت دی. دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم سات وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې وو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.